مرکز ته قاچاق کیدل چې په تورې د دې موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. له کابل ښار څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ازادۍ راډیو ته وویل دا 300 کسان چې د کابل ښار د نادرخان تپې په شاوخوا کې اوسېدل، له نشه یي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونو لخوا راټول او د معتادینو ضربستریز روغتون ته انتقال شول.
د معتادینو راټولول یو دوامدار پروګرام دی چې معمولا په اونۍ او یا 15 ورځو کې یو ځل کیږي. په ژمي کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو شمیر ډیریږي او د نادرخان تپې معتادین هم په دې خاطر راټول سول چې له دوی سره به زموږ اجتماعي څانګه د کار د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. په پام کې دی چې په راتلونکې اونۍ کې هم معتادین راټول کړو.
د یادونې وړ ده چې په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو راټولولو کمپاین د روان شمسي کال په لومړیو کې پیل او تر دې مهاله نږدې 2000 معتادین د درملنې مرکزونو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې 2 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال نیول شوی چې غوښتل یې په کورلا موټر کې تر 10 کیلوګرامو ډیر چرس له سرخرود ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په جلال آباد کې د نشه یي موادو شپږ پرچون خرڅونکي له 1.5 کیلوګرامو هیروینو سره ونیول. دا یادونه وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې د ننګرهار پولیسو 315 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاقکوونکو سره یو ځای نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ او استیناف محکمو 13 کسان په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا 13 کسان چې یوه ښځه به د نشه یي موادو د قاچاقو د 10 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 15 څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 23 تورن کسان د مرکز ته معرفي شوي دي. له نیول شویو کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 2 کیلوګرامه مورفین، تر 10 کیلوګرامو ډیر تریاک، 1500 کیلوګرامه چرس او 5300 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي.
UNODC یو طرحه جوړه کړې چې هدف یې په نړۍ کې د نشي موادو له ګواښونو سره مبارزه ده.
کابل شاریان وایي معتادین د هغو ځایونو وسایل غلا کوي چې عام خلک کار ځنې اخلي.
ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزې شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
د برقي سګریټ په اړه له ډاکټر سید حبیب اروار سره مرکه لرو.
د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي.
رحمت الله وایي چې د ناسم علاج له امله په نشو وخته سو.
د بیغیرتی جون کی را روان دي، د بیننګی جون کی را روان دي، د بیزدتی جون کی را روان دي، د بیدنی جون کی را روان دي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
زدارنا ند شرموم
خسامده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي.
اسامده ده دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کوم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې په ستراتیژیکو فعالیتونو باندې لاس پورې کړی دی. د دې فعالیتونو هدف دا دی چې په نړیواله سطح د نشي موادو د تهدید مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې څانګې استازي مارکو لنوای دا ستراتیژي چې ساتو نومیږي د نشي موادو په برخه کې د پخوانی پلانونو د نتایجو په پام کې نیولو سره چمتو شوې ده. دغه ډول به په دې ستراتیژي کې د دولتونو د نشي موادو پر ضد مبارزې پلانونه هم په پام کې ونیول سي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ستراتیژي هرکلی کوي او وایي د افغان دولت ملي پلان په پام کې نیولو سره به دا ستراتیژي د نشي موادو پر ضد ملي عمل پلان نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تنه کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره به د تیرو لسو کلونو د پروګرامونو تر ارزولو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یو جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه کړي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو یا یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن د افغان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ایزې ستراتیژي د ارزونې په غونډه کې وویل، د نشئی موادو پر وړاندې د ستراتیژیکو فعالیتونو پروګرام یا سارټو درې عمده هدفونه لري.
UNODC has put together a draft framework.
UNODC یو طرح جوړ کړی چې هدف یې په نړۍ کې د نشئی موادو له ګواښونو سره مبارزه ده. دا یو عملی او د بدلون وړ طرح ده چې پر دې بنسټ به ملي هدفونه ترلاسه، له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ایز میکانیزمونه جوړ او عملی شي. دغه ډول به له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ایزو او نړیوالو پروګرامونو ترمنځ همغږي رامنځته شي. کوم بدلونونه چې موږ یې له نشئی موادو سره په مبارزه کې غواړو، هغه بدلونونه یو هیواد په یوازې ځان نشي راوستلی، بلکې د داسې هدفونو ترلاسه کول په نړیوالو پروګرامونو کې اصلاحات غواړي.
یو این او ډی سی خبرداری ورکوي چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول ډیر سوی او هر کال یې غوښتنه نور هم ډیریږي. ښاغلی کولن وایي، د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله له نشئی موادو سره د مبارزې ملي پروګرام اغېزمن نه و، ځکه نو د کوکنارو کښت او تولید هم راکم نه سو. افغان دولت د نشئی موادو تولید، قاچاق او استعمال نړیواله ستونزه بولي، او د یو این او ډی سی ادارې لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ د جوړېدو هرکلی کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل، د افغان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې عملي پلان او سیمه ییزې ستراتیژۍ نوې طرحې ته په کتو سره د سارټو پروګرام د عملي کېدو وړ دی.
دا
د نړۍ په کچه یوه لویه ستراتیژي ده چې لا تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې. یو این او ډی سی یو سیمه ایز پروګرام هم لري چې افغانستان او د سیمې هیوادونه پکې شامل دي. په دې چوکاټ کې سیمه ایزه همکاري هم شته. د سارتو ستراتیژي هم د یو ستراتیژیک سند په توګه په افغانستان او سیمه کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د تطبیق وړ ده.
د روان کال په لومړیو کې د تاشکن ازبکستان په کانفرانس کې له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې پر پروګرامونو ځکه انتقاد کېده چې د نشئی موادو په کموالي کې ګټور او مؤثر نه ول. له همدې امله په دې غونډه کې د دولتونو استازو وړاندیز وکړ چې باید له نشئی موادو سره د مبارزې یوه جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د ملګرو ملتونو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس به وګورو چې په کابل ښار کې د هغو ځایونو وسایل ولې خوندي نه دي چې عام خلک کار ځنې اخلي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې ډیری محتاجین عامه تاسیسات ویجاړوي. د کابل د امنیه قمندانی ویان حشمت ستانکزی ازادي رادیو ته وویل، په کابل ښار کې محتاجین د شپې لخوا د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د زړو وسپنو په بیه خرڅوي. کابل ښاریان او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي بیا د محتاجینو لخوا د عامه المنفعه تاسیساتو د وسایلو په اړه اندېښنه ښیي او ساتنه یې د عامو خلکو مسؤلیت بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم چې هلته د پارکونو پنجرې، پر لختیو پرتې جالۍ، د اوبو نلونه او بمبې ویجاړې او وسایل وړل شوي ول. د کابل ښار چمنې حضوري چې څو کاله وړاندې یو خصوصي شرکت په ډیر مالي لګښت جوړ کړی و، اوس یې فلزي کټارې ماتې او په لسګونو معتادین ورکې اوسېږي. دغه راز د کابل ښار په نورو سیمو کې هم د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالۍ ویجاړې او یا غلا شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ بیان حشمت الله ستانگزی ازادۍ رادیو ته ویل په کابل ښار کې ځینې معتادین د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د شپې لخوا په بازار کې خرڅوي.
هر بنسټ لپاره د پولیس او کنډکټ شته چې هغه امنیت وساتي. همدارنګه په ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
کابل خاریان شکایت کوي چې په کوڅو او بازارونو کې له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي چې معتادین د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالۍ له ځانو سره وړي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. یو شمیر دوکانداران چې د کابل حضوري چمن ته نږدې میوې خرڅوي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
دلته مونږ پوهیږم ګور ورته راځي چې څه شی لاسته ورشي هغه وړي. دا خو داسې کې هغهلته اوسپنې ښکاره د دره کې بندي هغه وبه د کټارې وګورېدې سن تاسو ټولو پوهیږي نیسته.
په ملي بس څلور لارې کې مې موټر په لختي کې ولوید او 1500 افغانۍ تاواني شوم. دا ځکه چې معتادینو له زړو مکریانو څخه د لختیو جالۍ وړې دي. هر چیرې چې د لختي پر سر جالۍ نشته هغه نشیان وړې دي.
کابل خاریان وایي هر څوک چې د معتادینو د غلا مخه ونیسي دوی تهدیدوي، ځکه نو نشیان له ډاره پرته عامه تاسیسات ویجاړوي او وسایل یې له ځانه سره وړي. د کابل امنیه قمندان په دې ښار کې د عامه تاسیساتو د ساتلو لپاره د پولیسو یا ګرځنده ګزمی خبر ورکوي. لبلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی فاروق مجرو بیا په دې نظر دی چې عامه تاسیسات د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوي، نو باید خلک یې له پولیسو سره په ګډه وساتي.
ټول عامه تاسیسات لکه پارکونه، جوماتونه، تفریحي ځایونه، د اوبو څاګانې، د اوبو رسولو شبکې، دا ټول د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوی دي او خلک مسؤلیت لري چې پاک او خوندي وساتي، ځکه خلک ګټه ځینې اخلي. خو د شپې له خوا باید پولیس ساتنه وکړي او پرې نږدې چې د عامه تاسیساتو وسایل لوټ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي له چارواکو څخه غواړي چې معتادین له ښار څخه راټول او د درملنې روغتونونو ته یوسي، ځکه چې د استوګنې په سیمو کې د معتادینو موجودیت ستونزې ډېروي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 نیمه مزنۍ سپو خبريږي او اوس به د برقي سګریټو په اړه خبرې وکړو. په دې وروستیو وختونو کې ګڼ شمیر ځوانانو د برقي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي دا ډول سګریټ ډېر نیکوتین لري او د یو شمېر ناروغۍ تر څنګ د احتیاط سبب هم کیږي. دا چې برقي سګریټ څنګه جوړښت لري، ځوانان یې ولې څکوي او کوم زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر سید حبیب ارور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا سګریټ څه ډول جوړښت لري.
ټول انواع د سګریټ د سګریټو تجاران یا مافیا ورته وایم، دا په دنیا کې په رنګارنګ شکلونو بدلی. د دې په خاطر چې خلک قرار قرار دې ته متوجه کیږي چې د سګریټو یا د تنباکو استعمال څومره ضرور نه لري. برقي سګریټ اصلا په 2003 کال کې په چین کې د سګریټو د ترکولو دپاره د برقي سګریټ په نام باندې یو شی تولید کړي او د دې په جوړښت کې د هماغه وخت نه تر اوسه پورې کوم چیان چې استعمالیږي د هغې کې یو خاص بوی او خوند تولیدیږي. ښه خوند ورکوي یو انسان دپاره څوکې چې اوسکي چې د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقي سګریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بطری استعمالیږي. په تعصب سره د برقي بودن د دې یا بطری څومره ضرر لري چې د دې برقي سګریټ د استعمال د وجې نه انفجارات رامنځته کوي چې ډېر خطرناکي.
د برېښنایي سګریټو څکول کوم زیانونه لري؟
د برېښنایي یا برقي سګریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري. په لومړي سر کې داسې یو خوازه او تبلیغات داسې و چې الکترونیک سګریټ د سرطان سبب نه کیږي، اما اوس تحقیقات دا په بریتانیا کې، په امریکا کې او په ځینو نورو هیوادونو کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي. هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې احتیاط رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي. او د دې په خوا کې نور هغه تنفسي ناروغیانې چې د عادي سګریټو چلمو د شر نه پیدا کیږي، ستوني درد شو، د مختلف دردونه، تانسلونه، نور دغه په استعمال باندې هم دا پیدا کیږي، حتی دغه نه خطرناک.
دا سګریټ له نورو عادي سګریټو سره څه توپیر لري؟
د په شکل کې فرق دی. یو، دویم فرق داده چه دی که یو خاص خوان دی په خاطر چې خلک وغولیږي استعمالی، او بل داده چه دی دی هغه ظاهري شکل داسې دی چې څوک ورنه ظاهراً داسې متنفر نه کیږي. زموږ خلک اکثر پیژني نه وایي چې دا څومره ډولي څه دی. اضرار په لحاظ، په طبي لحاظ چې کوم خطرات د تنباکو او نیکوټین د استعمال نه پیدا کیږي، هغه که د دې سګرټ شکل په هر شکل باندې تغیر شي، د دې تنباکو د استعمال شکل او د نیکوټین د استعمال شکل، هغې نه به پیدا کیږي.
ځینې خلک یې ځکه څه کوي، فکر کوي چې دا سګرټ د نورو سګرټو په شان تاوان نه لري. دا باور څومره سم دی؟
په لومړي سر کې کله چې په 2003 تر 2015 او 2016 کال پورې په چین کې دا شروع وته، دا فکر یې کاوه چې کېدای شي دا نسبت هغې ته ضرر کم وي. دویم دا ده چې سرطان ځانه وي. درېیم دا ده چې دا کېدای شي د سګرټو د پرېښودلو سبب شي. اما دا خبره وروسته غلط ثابته شوه. تاسف سره کمپنیانې په داسې انواعو او ډولونو رنګونو باندې کوي چې خلک تشویقوي.
ځینې خلک باور لري چې برقي سګریټ د نورو سګریټو په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
دا وروستي تحقیقاتو ثابته کړې ده کوم کسان چې د برقي سګریټ استعمالوي سرطان اندازه درې چنده زیاته. دوهمه خبره دا وه، د سګریټو د پرېښودلو بانه باندې چې دا د استعمال زیاتیږي، نه یوازې دا چې دا د سګریټو د پرېښودو، بلکې نور خلک چې سګریټ نه څکي هغه هم سګریټ خواته زیات تشویقیږي. بالاخره د نور سګریټ سبب د نورو خطرناک معتاد کېدو سبب کېدای شي. نو دا ټول هغه تبلیغات دي د ځوانانو او د خلکو د جذبولو په خاطر. په اصل کې دا ټول عیني اضرار لري.
د برقي سګریټ په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروال سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردی. د روزګان ولایت اوسېدونکي رحمت الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. د پخوا خپل دکان درلود او ژوند یې ښه و، خو اوس ډېر کمزوري سوی او له کاره لوېدلی دی. دی وایي چې د ناسم علاج له امله په نشو اخته سو. دا چې رحمت الله چا او څنګه په نشو اخته کړ او تر دې وروسته یې څومره کړاوونه ګاللي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د روزګان د ولایت یم. زما نوم رحمت الله دی. زه تقریبا اوس 9 کاله یم. ما مخکې دکانداري کوله، زمینداري نشته. زما ټوخ کېدی چې ما هر څه دوای او ګولۍ خوړلې، شربتان ټوخ مې نه درېدی. ما ته ډاکټر ویل چې ستا د سږي پیپونه پراخ دي، تنفس اضافه کړي، هغه کوم ګیس کې بیا دغسې ټوخ جوړېږي درته. دا ډاکټر ما سره اشنا و، هغه راته دا دود څه دی دا ستا د سږي پیپونه بېرته په خپل اندازه کوي. په دغه تریاک چې ما وشکل، ما ټوخ په ودرېدی. ما کله کله بس دې سکار اخیستی، ما تعمل جوړ شو. دلته کابل ته راغلم، مریض درلودې، تریاک نه څکېدله. بیا یک هوی پته بټله نه بیا پوډر هم څکول. نه په ځان باندې څوک مشر لرم، بچان لرم، کور لرم، ژون لرم، نوم و نشان لرم. تقریبا زه دو نوي کیلو ولم، شپږ اتیا کیلو ته راغلم. کاروبار کې تغیر راتلی کوم بوتي راتلله، نو خو ته په نشه مصروف یې. ستاسې د دنیایي ژوند پاته دی، ستاسې د قومي سیالي ژوند، دښمني ژوند ګر پاته دی. مصروف شي بیا کله کولی شئ چې ته یو څه وکړې؟ خپل 15 وخته لمونځ مې کوي، روژه مې نیوله، د مسجد موزیم هم اذانه ما کوي، د قرآن وظیفه مې کوله. دنیا مې درلودله، هر څه مې درلودله، خو ما هر څه بالا حرکت نه لري. ډوډۍ نه څه خوړلی، بالا د لمانځه بود اوداسه بلا هم نه یې. نو بالا پروت یې بس، بالا ټوله ژوند دسه پاتې دی. حتی ماشومان داسې حالات کې وو چې ټوله به په ژړا سو، چې ما به نشه کوله. زما کورنۍ به ګره په ژړا سو. زما د دوی دغه ته وکتل، بیا زه پلار یم، په دا حالات کې دوی اولاد یم، ما به نن دوی ته نصیحت کولی. د زما په فکر کې ورکت. نو بیا ډېره پریشانی درلوده. د بې غیرتۍ ژوند کې را روان دی، د بې ننګۍ ژوند کې را روان دی، د بې عزتۍ ژوند کې را روان دی، د بې دیني ژوند کې را روان دی، د وطن پروشي ژوند کې را روان دی. نو په هیڅ حالاته نه خبر ته خپله نشه کې. خپل د ناموس رسیدګي ژوند نه شي کولی، د خپل کور نه شي کولی، د خپل بچان نه شي کولی، د خپل ځان نه شي کولی. دا ډېر خاص سره بیره ختم. داسې پېښ راغلی دی چې سهار در مازیګره به دکان ته نه یم راغلی. داسې وخت راغلی دی چې میاشت به په دغه کندهار کې ناستلم، خپله نشه مې کوله. قرضدار اوسم بیا پکې. نشه خدای سي حالات چې نشه نشه ژوند نشه کولی. نه په خوم اړتوب کې، نه په نشه توب کې. دا پیسې داسې نه درمل میږي لکه پانی سره شکه. ستا ټول مغز او ستا ټول زړه و داته کشش لري چې زه کله دا شی جره واخلم. چې موږ دوستان دې نه خوشي، اته چې پر دې لار روان دي، دې ځکه نه خوشي، دا لار دې نه خوشي. څوک چې تیوار نه درکې، کښنې به روانې. اته زما بچی ورغله وایي زه د پلانې بچی یم، چا نه سرته وایي زه پور نه درکوم، قرض نه درکوم. زه اوس خپل ورغله ما ته چا قرض نه راکو. علت یې دا نشه و، دا هم نه دي، دا به دا پیسې نه لري. د کیمې خوایې کې
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یوه دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډ کیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما و اگرما ودره که جیت روانی
که انواره داته داده ولاده ما
اسلام علیکم اگرما ستره ماشی
خیری اسی تام ستره ماشی
خدای ده خیر که جیت روانی
دانو چه ده خانده خبره ده خیرو ولی بیزای خانده یارا لکه چی بیادی خب شرابو باندی زان پرسوالای ده کچنگا
اتا زمان پرسوال چکوی دار اتا ہوئی چی تروانی
زی یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمو کروار شا زما زوی پا کور که دای زی تر دوده خوڑل وروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خب بندار کسارا
خدای دانو دیوالی جوا چی تو عده تسی همان ندر سر بیایی
نو تا چنگ پا دی حال که را سر بوزن
اولی ما کلیخ کلیدی او که پا چلورو نواریم
تا چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانای در نجور شی
دا خو تا جماعت نده چه پا نشاکی پا نورزم وادو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پکی می کنه خدای دی خوارکا
توکی پکی ایلا دی خو لغتی بندی دی
یعنی زمان سخه دی خر جول که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه شی هیت پا خبر هم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سده
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خ سمدا موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي
سمدا ده دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کوم
څه کوي چې زما دروازه ته راغلي موټر چلوي پر هغه بلې دروازه راشه
خا خو دغه دې زوره وره په دا بوله دروازه به درشم
اوف ته ظالم بچه دا دې څومره ډیر شراب څخلی دي دا خو دې څو متره لري بویونه پورته کیږي داسې نه وی چالته مو په جنجال اخته کې وسړه
زاره کتو کدارنه ای زمده کیگی تو بوایی وازی می نن شراب گلی دی تاقون دی خونه ایم زخو ترم دسی مستانه گرزم زخو شرابیم شیخ ترا سار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی اغل تکینی
سمده در سر جزا چی کینی دا موسیقی چوره الوره ده اخو گونه را کنه کرو
چی موسیقی در باندی با ده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو با لری کینو خدا نور خلق با چه کوی ده دا کدنه سالونو گورا او دا لوی لفکرونو گورا
خیر دای لک صبر وکا اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یار دا موسیقي نشم زغملای مغزیر او خوړل
اوس سړی ودی شرم وولو نو تا خو آسانه خبره د پخې خوې نه دی راتړلې راځه چې ولاړ شو نو
ورورا دا سال د مغزیر او خوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وعده ده او کدی وخانو
اوف لیوانا یا آغا سی دیو شرمه اولو چپ شنو
والی چپ شن
والا کانو دا لیوانای دی چا دی
حالا درده چی زو پاسه دی را پریکره کم اقلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دا دوی پویږي او کاری یاره خی ویلی دی چې تر بی اخله دوست او خيار دښمن کده
څنګه څه کار وسره لرم
وسره تلې ونه که پسد کې ولی نه قفال مغال کې دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی والا کانو دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی
حاجي صاحب ډېر وبښئ دی زما سره راغلی د ده پر ځای زه بښنه غواړم یو اشتباه ځینې وشوله ډېر زیات وبښئ
ته ستا خبره پرېږده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف دا د خولې نه یې څومره مردار بوی ولاړېږي دا بدبخته خو نشه دی هله یې پولیس راوغواړئ ښه دی چې قمندان صاحب راغلی دی قمندان صاحب دا سړی نشه دی له دې ځایه وشړئ زموږ خادۍ را خرابه کړه
خیر دی حاجي صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو
احمقه یو خو نشې کوي او بل د خلکو په خادیو کې ګډوډي جوړوي
ته بیا څوک یې چې زما سره دومره دلایل وایې
اوس به پوه شي چې زه څوک یم پولیسو راشئ لاسونه ور وتړئ چاوزې ته یې بوزو
ښه تاسې پولیس یاست
ډېرې خبرې مه کوه لاسونه شاته وړوه
یار انوره په شرمو دي وشرمولو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زارو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو